السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دي نن د جمعې ورځ او د نومبر 18 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په یو ساعت کې هرکلی کوم په روان یو ساعت کې ستاسو لپاره د قبایلو پښتونخوا او د افغانستان په اړه رپورټونه لرو 19 پروګرام تاندې هلي هم درو اوریدلې مه هیروي خو لومړی ورزو خبرونه تا وړاندې کوونکی زموږ همکارا ملیحا مرزاده ده
السلام علیکم تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته د بلوچستان کروندګرو د بجلی زیات لو ټریډینګ پر ضد پراخ کاربندي سپیلولو اعلان کړی دی د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مخکخ مشر ویلی دی چې پاکستانی چارواکي ورسره په کراچۍ کې د ایسارو زرګونو کنټینرونو په خوشې کولو سلا شوې دي او د ترکیې پارلمان یو کمیشن په نیټو د سویډن د ورګډېدو غوښتنلیک ځنډولی دی تفصیل د بلوچستان کروندګرو د بجلی د زیات لو ټریډینګ پر ضد روانې میاشتې له 18 څخه تر نامعلومې مودې پورې د کار بندیز اعلان کړی دی د کروندګرو د ټولنې یو مخکخ مشر کاظم اچکزی پرون مشال ریډیو ته ویل چې بزګر او باغوان به د کار بندیز پر مهال د بلوچستان دوه لارې تړي او د برېښنا بلونه به هم نه پرې کوي نوموړي ویل د اوبو او برېښنا چارو ادارې ورسره د بل ورکولو په بدل کې 7 ساعته د بجلی ورکولو موافقه کړې وه دیوایي حکومت د پیسو نړیوالې ادارې د پور پروګرام د شرطونو پوره کولو لپاره کروندګرو ته پریایتي نرخ د برېښنا نه ورکولو د ټیوب ویلونو نظام په نوریزه انرژي د چلولو پریکړه کړې نو ځکه ورته کافي بجلی نه ورکوي
دا ایمت شرش پر دې باندې لاګو شوی دی چې زری چې ویل ته به سبسیډي نه ورکول کیږي او دا دی په 2023 په بجټ کې په شمسیان کې راولي موږ د دغه سره متفق یو در سولارایزیشن پورې پر زاړه شډول باندې د بجلی سپلای بحالېدل ضروری پدا ده چې د بلوچستان د 80% خلکو روزګار زراعت ته چې تقریبا 900,000 خلک جوړیږي
خو په کوټه کې د وابډا ویان محمد افضل بلوچ مشال ریډیو ته ویل چې کروندګرو ته د ربونو روپو بلونه پاتې دي چې له کبله ورته تر 3 ساعتونو زیاته بجلی نشي ورکولی د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مخکخ مشر وایي چې پاکستانیو چارواکو ورسره د هغو زرګونو کنټینرونو د لیږد موافقه کړې ده چې په کراچۍ بندر کې ایسار دي خان جان الکوزی بیګا مشال ریډیو ته وویل چې سوداګرۍ خونو د مشر یونس مومن په مشرۍ پلاوي په اسلام آباد کې له پاکستانیو چارواکو سره غونډې وکړې چې پکې فیصله شوې چې افغانستان ته به د زیاترو کنټینرونو لیږد د نومبر له 18 پیل شي الکوزی زیاته کړه چې د پاکستان چارواکو ورته ویلي چې راتلونکي کې د سوداګرۍ په شرطونو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره خبرې کوي اسلام آباد لا له افغان سوداګرو سره د موافقې په اړه سندي ویلي تر کراچۍ وروسته د سند په یو شمېر نورو ښارونو کې میشتو پښتنو هم دعوا کړې ده چې پولیس یې د بې اسناد افغانانو په نوم نیسي او ځوروي د حیدرآباد اوسېدونکي جان محمد خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې په حیدرآباد جامشورو بدین او نورو ښارونو کې پولیس پښتانه کاروباریان نیسي تاڼو ته بیا یو بیا ورڅخه د پیسو تر اخستو وروسته خوشي کوي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای مشر سلیم خان ترین هم پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پولیس د پاکستان تابعیت لرونکي پښتانه د بې اسناد افغان نانو پنوم ترسو ورځو پورې پټانو کې ساتي د سند کورنو چارو لړمحالي وزیر حارث نواز پرون مشال ریډیو ته ویل چې د زینو شکایتونو تر لاسه کول وروسته اړوندو ادارو ته امر وکړو چې د پاکستان شناختی کارت لرونکو او ريجستره افغان کډوالو د گرفتاری او مخنیوي دی وکړي د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو له پاکستان نه د بې اسناد افغانانو پر ستنولو د اندېښنو څرګندونه کړې ده د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پرون په بیان کې ویل چې په ډله ییز ډول د کډوالو ستنول په غوی کې د ګوزن په ګډون د نورو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي سازمان وایي له ستنو شوو افغانانو سره د مرستو لپاره $10 میلیون ته اړتیا لري په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې تر اوسه یې له څه باندې 100,000 کډوالو سره مرسته کړې ده خو کوم $45 میلیون یې لاس نه کړلنو له نورو ستنیدونکو سره به اړینې مرستې ونه کړې شي د پاکستان چارواکو د نومبر له لومړۍ راهیسې هیواد ته د بې اسناد افغانانو ستنولو ته دوام ورکړی دی د ترکیې د پارلمان د بارنو چارو کمیشن په نیټو ائتلاف د سویډن د ورګډېدو پر غوښتنلیک رایه چونه ځنډولې ده پرونې اقدام د هغه هیواد هیلې له خنډ سره مخامخوي چې له 1.5 کال راهیسې په نیټو د ورګډېدو منتظر دی د کمیشن مشر فواد اوکتای پرون ویل چې په دې موضوع نورې خبرې کوي او کېدی شي چې په دې اړه قانوني مسوده راتلونکي اونۍ بیا په ایجنډه کې ور شامل کړي، خو کره نیټه یې ونه ښودله. د ترکیې د پارلمان د بارنو چارو کمیشن د ولسمشر رجب طیب اردغان د واکمن ګوند په کنټرول کې دی. اردغان روانه میاشت ویلي وو چې هغه به په نیټو د سویډن د ورګډېدو په بهیر کې د اسانتیاو پیدا کولو هڅه وکړي، خو زیاته کړه چې هغه هېواد تر اوسه د کورد وسلوالو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. او ټاکل شوی چې هند او آسټریلیا د نومبر په 19مه د 500 اوور کرکټ نړیوال جام په پایلوبه کې یو بل ته مخامخ شي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون په دویم سیمی فاینل کې آسټریلیا د جنوبي افریقا لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري مریحا میرزاده نوریدو څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید. د بلوچستان نگران حکومت ویلي دی چې زر بعد د کروندګرو او د اوبو او برېښنا ادارې وابډا ترمنځ اختلافات هوار کړي. دا په داسې حال کې ده چې کروندګرو د زیات برېښنایي لوډ شډنګ پر ضد د نومبر له 20مې څخه په ټولو صوبه کې د کاربندیز اعلان کړی دی. وایي چې د بجلی بلونه هم نه ورکوي. د کاروندګرو ټولنې یو مخکښ مشر پرون مشال ریډیو ته وویل چې د غنمو د کښت وخت خو وابډا ورته له ژمنې سره سم 8 ساعته بجلی نه ورکوي چې له کبله یې پټي نشي اوبه کولی. د وابډا یو چارواکی وایي کاروندګر د بجلی بلونه نه ورکوي نو ځکه ورته زیاته بجلی هم نشي ورکولی. په دې اړه نور تفصیل د کوټینا د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د کروندګرو اتحادیې یا زمیندار اکشن کمیټي پریکړه کړې ده چې د نومبر د میاشتې د 20مې نیټې څخه به په ټوله صوبه کې نه هیوازي په جام اړتال کوي، بلکې د دوی په خبره چې دا اړتال به تر ناڅرګنده وخته پورې روان وي او د اړتال پر مهال به دوی د بجلی بلان هم نه جمع کوي. په دې ترڅ کې د نومبر په 14مه نیټه د مشالې ډو سره په خبرو کې د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې مرستیال مشر کاظم اچکزي وویل چې د رو دو میاشتو راهیسې په صوبه کې د کروندګرو لپاره 2 ساعته بجلی بندوي چې له امله د دوی کښت او فصلونه د تباهۍ سره مخ شوي دي. د نوموړي په خبره چې د پرله پسې احتجاجو وروسته د صوبایي حکومت او وابډا د چارواکو سره تړون دوی لاسلیک کړی و چې هر زمیندار به د یو ټیوبویل پر سر په میاشت کې 2000 روپۍ بل ادا کوي، لیکن د ده په وینا چې حکومت او وابډا د هغه څخه پر شا تللي دي.
موږ لیکلي وه که د 6000 بجای موږ 2000 بل او میټران د لګولو تفصیل هغه ټولو سره وکړي، لکه د IMF شرط پر دې باندې لاګو شوی دی چې دی وایي د مزرعي چویل ته به سبسیډي نه ورکول کېږي او دا د 2023 په بجټ کې په شمسیانو کې راولي. موږ د دې د دغه شی سره متفق یو. تر سولارایزیشن پورې پر زاړه شیډول باندې د بجلی سپلای بحالېدل ضروري پدا ده چې د بلوچستان د 80% خلکو روزګار زراعت دی چې تقریبا 900,000 خلک جوړیږي.
په کوټه کې خبري سید علی شاه وای په کار دی چې مرکزی او صوبایي حکومت د کروندګرو دا ستونزه د خبرو د لارې هواره کړي.
که د ایالت حکومت وي که د مرکز حکومت وي، دوی ټولو ته په کار دی چې دا کم زمینداران دي د دوی چې کومې خبرې دي هغه واوري او په کار دا دی چې د کم د بجلی مسله ده دا حل کړي. یعنی په کوټه ښار کې دا وخت 8 غنټې 10 غنټې د بجلی لوډ شیډنګ دي. نو ته اندازه کولی شي چې د بلوچستان چې کم 6 زلې دي په هغو کې څه صورت حال دی. 40 غنټې 22 غنټې د بلوچستان چې کوم کلی دي ضلع دي په دې ټولو کې هلته د بجلی لوډ شیډنګ دی. اوس وابډا والا دا وایي چې تر 400 عرب روپۍ زیات چې دي دا د زمیندارانو د هغو خلاف چې کوم بقایجات دي هغه به دا ورکوي. اوس د هغو پوزیشن داسې دی چې تیر کال د سیلاب د وجې د بارانو له وجې د هغو ته ډېر زیات تاوان رسېدلی دی.
په دې ترڅ کې کله د بلوچستان د اطلاعاتو د نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي سره تماس ونیوي نو هغه ومشال ریډیو ته وویل چې حکومت به ډېر ژر د وابډا او کروندګرو ترمنځ د بجلی دا ستونزه هواره کړي.
موږ هڅه کوو چې د دوی سره د خبرو د اترو د لارې مسله حل کړو. تر اوسه پورې د مرکزي حکومت د ادارې د برېښنا جوړولو کمې اداره ده د زمینداران ترمنځ په ځینې ایشوز باندې اوس هم یعنی اختلاف دی. موږ هڅه کوو چې دوی ترمنځ دا اختلاف ختم شي او یو جوړجاړي ته ورسیږو. نو موږ له دوی سره په خبرو کې یو، همدارنګه د فدرال حکومت د ادارې سره هم په خبرو کې یو.
بلبلو ته د کروندګرو د اتحادیې د مشرانو په وینا چې اوس د صوبې په زیاترو برخو کې د غنمو د کرنې وخت دی، د کوم له لپاره چې د اوبو زیاته اړتیا لیدل کیږي او که وابډا په ورځ کې 8 ساعته ودی ته بجلی ورنه کړه نو په نتیجه کې به د بلوچستان کروندګر د راتلونکي کال د غنمو د فصل څخه بې برخې پاتې شي. خو په کوټه کې د وابډا یا کیسکو د ادارې ویاند افضل بلوچ بیا و مشال ریډیو ته ویلي دي چې د بلوچستان پر کروندګرو پسې د وابډا په اربو روپۍ د بجلی د بلانو په توګه پاتې دي چې له امله کیسکو په ورځ کې د صوبې و کروندګرو ته د 3 ساعتو څخه زیاته بجلی نشي ورکولی. د نوموړي په خبره چې د صوبې د کروندګرو د کویانو د روان کال د اکتوبر د میاشتې بل 9 اربو روپۍ څخه زیات جوړ شوی دی، خو د کروندګرو لخوا یوازې 4 لک روپۍ د بلانو په توګه جمع شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس ورزو د بلوچستان چمن سیمې ته چرته چې د تاجرانو اتحادی او سیاسي ګوندونو مشرانو غړو او پلویانو د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد پر لته دوام ورکړی دی. غوښتنه کوي چې حکومت د خلکو ته د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه د پخوا غوندې په پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکري د تګ راتګ اجازه ورکړي. له دې سره د سیمې ماشومانو هم پر ضد لاریون پیل کړی دی. په دغه اړه ملک سات وړاندې د پسیمه کې د مشال لیډو خبریال سمت شبنم نه تفصیل پوښتلی.
د سوداګرو سیاسي ګوندونو لغړیانو یا پنډیانو لخوا له تیر 1 اکتوبر څخه دغه پرلت روان دی، کوم چې پر ډیورنډ کرښه باندې د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو پر ضد باندې دی دغه پرلت کښېنولې دی. نو نن په دې پرلت یوه برخه داسې وه چې د چمن کم ځایي ماشومان چې دی هغه راوتلي دي، نو هغه په چمن ښار کې یو لاریون ترسره کوي. په چمن کې کم چې د ملشي کلي ته نږدې ډیورنډ کرښ سره هلته پرلت و، د دغه ځای دوی خپل لاریون را پیل کړ او د چمن په ښار کې دا وخت د دوی لاریون چې دی هغه د جلسې بڼه خپره کړې ده. نو هغه ماشومان چې دی هغه خپلې ویناوې کوي. زموږ د ځینې ماشومانو سره داسې خبرې هم وسوې چې هغوی راته وویل چې زموږ کورونه چې دي ځینې کورونه دي د هغوی کرایې نه پوره کېږي، موږ هغه کرایې لکه مخوا کو. او بیا کم زموږ په کورونو کې چې کم د خوراک چشاک شان دي هغه ختم شوی دي، ځکه چې زما د پلار زما د اکا روزګار چې هغه د پولیس سره تړلی وو. نو هغه پوله چې ور باندې تړل شوی ده نن 28مه ورځ ده، نو زموږ په کور کې هغه د خوړو چشلو څه شان چې وی هغه نوی. نو په دې باندې هغه خپل کم پرلت چې دی هغه روان کړی دی، بلکې احتجاجي لاریون او سره د پرلتوالو غوښتنې هم دغه دي چې پر ډیورنډ کرښه د افغانستان غاړې ته 90% کاروبار چې دی هغه د چمن د خلکو دی، چې سهار 6 و 8 بجې به دی ځي هلته د پولي هغه غاړې ته، هلته دوکانونه دي، کاروبارونه دي، منډیانې دي. نو ماښام چې دی هغه بېرته خپل کور ته راځي. نو که چیرې دغه د پاسپورت او ویزې شرط دلته لازمي کیږي، نو بیا دغه خلک چې دی هغه نسي کولی چې هره ورځ به پر پاسپورت باندې ټاپې لګوي او دغه خپل کار ته راځي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د سیند صوبې په یو شمېر نورو ښارونو کې اوسېدونکو پښتنو دعوه کړې ده چې له تېرو 100 ورځو راهیسې پولیس د بې اسناده افغان کډوالو په نوم نیسي، تاڼو ته یې بیایي او ورڅخه پیسې اخلي. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې پولیس پښتانه کاروباریان نیسي او تر 100 ورځو پورې په تاڼو کې بند ساتي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر هم د پښتنو د ځورونې تور پورې کوي. خو د سند د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر پرون مشال ریډیو ته وویل چې تر ځینو شکایتونو ترلاسه کولو وروسته یې چارواکو ته امر کړی چې د پښتنو د ځورونو مخه دې ونیسي. حارث نواز زیاته کړې چې هیڅوک اجازه نه لري چې اسناد لرونکي افغان کډوال ونیسي. نور تفصیل د سیمینار نیاز علي راکوي.
د کراچۍ ترڅنګ د سند په بیلابیلو سیمو کې میش پښتانوي چې پولیس اوس هم د افغان کډوالو په نوم زوروي، تاڼو ته بوزي او پیسې ترې اخلي. د سند په حیدرآباد کې میش جان محمد خان د نومبر په 14مه مشال لیډیو ته ویلي، په حیدرآباد، بدین، جامشورو او د سند په نورو سیمو کې هر ورځ په ګڼ شمیر کې پښتانه پولیسي پورته کوي.
په دې کې مومند دي، په دې کې کاکړ دي، ترین دي، اسیکزی دي، اکاخیل دي، نورزی دي، په دې پېښور کوټه کې او په سواد کې چې کم کومونه د مومندان ډایمکس کومونه چې کم نفرې د ټول وړي دي په دې کې د جمشورو کوټری نه هم خلک وړي دي، حیدرآباد شار نه خلک وړي دي، لطیف آباد ارد گرد سے کمی علاقے دی حالانا کیسا اور سرا بدن بدن علاقہ دا اغ زنیم خلق راوڑی دی۔
جان محمد خان زیادہ کڑی چالا پولیسو چارواکو سرا ڈپٹی کمشنرانو او نور سرکاری چارواکو تے ہم وار پوار خطون استولی دی، خو تروسا پولیسو دا پختنو سرا ناروا چلن ندی ودرولے۔ دا سن پا بیالا بیلو سیمو کی دا پختنو سرا روان چلن باندی بیا پختنخوا ملی عوامی گند، عوامی نیشنل گند ترسنگ نور گندنو او مدنی فعال هم پسن حکومت او پولیسو سختی نیوکی کړی دی۔ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن سوي مشر سلیم خان ترين د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل پولیس پښتانه پورته کوي، کاروبارونه بندوي او بیا د پلټنو په نوم 100 ورځې پټانو کې بند ساتل کیږي۔
په ټول سن کې چې کم ظلم جبر ناروا د پښتونو سره روانه ده، د افغان کډوالو په بهانه عام افغانان هم نشي، بیا د هغه په اړه کې د خیبر پښتونخوا پښتانه، د قبایل پښتانه، د کوټه پښتانه راټول د لاسونه چولې دي، ڈی سی حیدرآباد، کمشنر حیدرآباد، آر پی او حیدرآباد، ڈی پی او حیدرآباد، دی پښتانه ونی سي خداغه د نادرا د ویریفیکیشن عمل دومره ناکار دی چې وس پاکستانی پښتانه تقریبا نر وځي، په سینټر کې بند، په لاکپ کې بند، شناختی کارډونه جمع سوي، موبایلونه جمع سوي۔
سلیم خان ترين زیاته کړي چې د 1300 ورځې راهسي په حیدرآباد جام شروع او د سن په نورو سیمو کې ګڼ شمېر پښتانه پولیسو په دې تور پورته کړي چې تاسو به اسناد افغان کډوال یې۔ سلیم خان وایي چې د ګوند غړو یې په 1300 ورځو کې حیدرآباد، جام شروع او نورو سیمو کې هغه پښتانه او قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال د تانو نه را خوشی کړي چې پولیسو د بی اسناد افغانانو په نوم پورته کړي وو، بلخوا د سن حکومت دا تور رد کړي او وایي چې چاته هم دا اجازه نشته چې په صبح کې میش پښتانه یا د نورو سیمو خلک وزوروي۔ دا سند کورنو چارو نگران وزیر بریگیڈیئر حارث نواز د نومبر پشپاڑسما په کراچی کې د خبری غونډې په محل مشال ریډیو ته وویل دا ډول ځنی شکایتونه ورته شوی وو، دوی د مخنیوي د پاره چارواکو ته لارښوونی کړی دي۔
ڈپٹی کمشنر نادرا، ایس ایس پی اور اس کے بعد اسپیشل برانچ کے
دی وائی ڈپٹی کمشنر نادرا د پولیسو ایس ایس پی او اسپیشل برانچ ته لارښوونی شوی دي، څوک هم دا اجازه نه لري چې پاکستانی پښتانه یا بل وګړي وزوروي۔ مونږ ته څه شکایتونه راغلي وو خو ټولو چارواکو ته په سختۍ سره ویل شوي چې څوک هم ونه زورول شي، یوازې بې اسناد افغان کډوال نیول کیږي، رجسټرډ افغان کډوالو ته هیڅ څوک څه نشي ویلي، دوی ته مونږ هیڅ نه وایي۔ دا په داسې حال کې چې پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر له لومړۍ نیټې راهسې پیل کړي او تر اوسه لسګونو زره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي۔ نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ۔
دا مشال ریډیو
اوریدونکو، افغان زده کوونکو لپاره د پاکستان په تعلیمي ادارو کې د علامه محمد اقبال په نوم سکالرشپ بحال شوی او د دریم پړاو لپاره داخلي شروع شوی دی۔ د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا د نومبر په 14 مشال لیډیو ته پاستول شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دا وار به هم 4.5 زده کوونکو ته د پاکستان په مختلفو کالجونو او پوهنتونونو کې داخلي ورکول کیږي۔ په دې اړه نور تفصیل د سیمینا فرهاد شنواره راکوي۔
د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا د نومبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغان محصلینو لپاره د علامه محمد اقبال سکالرشپ پروګرام دریم پړاو بحال کړی او تر نومبر 1.5 نیټې پورې په کار د عریضې ورته جمع کړل شي او دا وار به هم لږ تر لږه 4500 افغان محصلینو ته د پاکستان په مختلفو کالجونو او پوهنتونونو کې داخلي ورکړل شي۔ په دې کې میډیکل یعنی طب، انجینیرنګ، زراعت، مینجمنت او کمپیوټر ساینس شعبې شامل دي۔ افغان محصله تهمینه بیبی مشال ریډیو ته وایي چې په دې سخت وخت کې چې هلته په افغانستان کې د نجونو په تعلیم محدودیتونه لګېدلي نو دا دوی لپاره یوه ښه موقعه ده چې د علامه اقبال سکالرشپ نه ګټې پورته کړي۔
بورسیت اپلای کول زمونږ ژوند ته تغیر ورکړو او زمونږ ژوند بدل کړو. هغه نظر چې موږ درلودو هغه کاملا متغیر کړو او تغیر ورکړو. زه اوس فعلاً ام ایم ڈی ډیگری لرم، ام ایم پی ایچ لرم، پبلک هیلتھ کې ماستری کړې ده. شخصا زما لپاره چې غواړم خپل زده کړې نور هم پیاوړې کړم، یعنی خو بیا هم غواړم خپل پی ایچ ڈی مې ترلاسه کړم او نور زده کړې هم وکړم په دې باندې، یعنی زه قناعت نه لرم، نور زه باید خپل علمي تجربې نور هم زیاتې کړم.
د خیبر میډیکل کالج یو محصل عنایت الله مومند هم را سره په دې لړ کې خپل احساسات شریک کړل.
د دې څومره فیسلټی دا غا ایچ ای سی په خپل غاړه باندې اخلي، کداغه د ویزې مسلې، کداغه د استل مسلې، کداغه د پنتون سو پرابلم وی، او دا هر ماسل تا چې دې سره سره د کوم د دوی چې کوم پیسونه دي، دا پیسونه هم د ایچ ای سی د سایډه ادا کیږي. اوس دا نیو کوم چې سکالرشپ اناونسمنت شوی دی، ډیفینیټلی چې دا د تاسو ته ډېر ښه معلومات دی چې د جمهوریت د سکوت نه را پدې خو باندې دغه لړۍ بند شوی و، چې نن یو ځل بیا دغه کولو شول او د خلکو په مخ باندې او اپلای یو ځل بیا لګیا دي ماسلین کوي.
د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن وایي چې د سربا د دوه غونډي هوادونو د عوامو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې شي، او د افغان زده کوونکو تبا الاونس یا اعزازیا کتابونه، ټیویشن فیس او د هاستل فیسونه هم ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د راتلونکي کال د فبروري په اتمه په هیواد کې انتخابات کوي، په خیبر پختونخوا کې د سیاسي ګوندونو مشرانو سیاسي هلې ځلې زیاتې کړې دي. په دې لړ کې پرون د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بوټو زرداری په ایبټ آباد، د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان په نوخار، او د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په بونیر کې ولسی غونډې وکړې. په دې اړه نور تفصیل له سیمینا د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را کوي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د نومبر په 14مه نیټه په ایبټ آباد کې د خپل ګوند د کارګونانو کنونشن ته په وینا کې ویلي وی چې تر څو د اولس د رایو احترام نه کیږي نو هیواد پرمختګ نشي کولی. چې تاسو څوک په دویم ځل یا څوک په څلورم ځل وزیر اعظم جوړوي، د دینه غوره داده چې چاته موقع نه ده ورکړی شوی نو هغه له یو ځل موقع ورکړي. د پاکستان دولت سره زما دا جمنه ده چې زه به تاسو نه مایوس کوم. بل خواته بیا د خیبر پختونخوا په بونیر کې د عوامي نېشنل ګوند د کارکونانو کنونشن ته په وینا کې د یاد ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې دوی به د پختنو په خاوره په خپلو وسیلو د خپل اختیار لپاره خپله مبارزه جاری ساتي، او غیر جمهوري قوتونه دي د هغوی د لارې د نیولو څخه ډډه وکړي.
زمنګ چا سره دښمنه نشته، خو موږ د ټوپک په زور، د کوتک په زور، یا په بل څه زور طاقت او طاقتور نه منو. واحد او واحد طاقت یو وار بیا دوراوم، او هغه عوام دی پکار دی چې دا ټول خلق دی د طاقت ته سرنډر شي. کو هغه د پټ والا دی، کو هغه د ټوپک والا دی، کو هغه د قلم والا دی، کو هغه هر دفتر کې ناشته دی، عوامو ته پکار دی چې سرنګو شي، سرنډر شي طاقت ته دی عوامو دی.
بیا د نوخار په مانکی شریف کې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان د خپل ګوند کارکونانو غونډې ته په وینا کې د هیواد په اسټابلیشمنت نیوکه کړې دي چې د ناسمو پالیسیو او فیصلو په وجه هیواد د بدامنۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي، او په کار د اوس په پالیسیو کې بدلون راوستلی شي.
75 سال همنه پرانی لکیرو کی پیروی کی،
15 کال مونږ د پخوانیو کرخو پیروی وکړه، او چې 200 ویل نو هغه مو منله. اوس مونږ نور د دې عناصرو منلو ته تیار نه یو. په پښتونخوا صوبه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د سیاسي مشرانو هلې ځلې په داسې مهال تیزی شوې دي چې د انتخاباتو کمیشن په پاکستان کې د روانو عامو انتخاباتو لپاره د پروري 8مه نیټه اعلان کړې ده، او د ټاکنو د کمیشن سره ثبت شوي ټول سیاسي ګوندونه په مرکزي او صوبایي کچه د واک ترلاسه کولو لپاره ولس ته د خپل انتخاباتي منشورونو او بیانیو په رسولو کې مصروف دي.
اوریدونکو، د انتخاباتو په اړه راځو یوې بلې موضوع ته. په داسې حال کې چې د 2023 کال د 2023 کال د فبروري پر اتمه عام انتخابات کیږي. پر هغه ورځ به په لومړي ځل په قبایلو کې هم پر یوه ورځ د کامیو صوبایي اسمبلی نوماندان منتخبیږي. تر دې مخکې په 2019 کال کې د خیبر پختونخوا د اسمبلی لپاره د قبایلي سیمو امیدواران منتخب شوي وو، خو دا کار تر عامو انتخاباتو یو کال وروسته شوی وو. البته سیاسي ګوندونه وایي چې په قبایلي سیمو نامني خایي ورته د انتخاباتو کمپین ګران کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال شاهنواز سرگزی را کوي.
تر دې وړاندې په زمشو ضلعو کې د قومي اسمبلی انتخابات خو کېدل، ولې د صوبایي اسمبلی انتخابات په اول وار په 2019 کې شوی و. منتخبه صوبایي اسمبلی په 2013 کې په وجود کې راغلې وه، خو د ځینو آئینی کړکیچونو د وجې د زمشو ضلعو انتخابات شاوخوا یو کال پس شوی و. دا چې د قبایلي ضلعي ولس د سیاسي کولو ورته د جمهور نظام د فائدې او په انتخاباتو کې د نارینه او زنانو د برخې اخیستو لپاره سیاسي ډلې باید څه وکړي. مشال ریډیو تر ټولو اول د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا سینیئر نائب صدر او د قومي اسمبلی پخوانی غړي ساجد مومن سره خبرې کړي.
عدل تبا مختلف پارټي په مختلف سلوګن باندې دلته الیکشن لړاوي، هغه د خپل خپل منشور د قبایلو اوالي سره واضح کړي چې نیکست 15 کال کې به موږ څه کوو. عادي الیکشن کې خو زه دا ویم چې دغه سره سره په کار داد شي قبایلو ته سیاسي ازادي ورکړل شي، د دهشتګردۍ خلاف چې کم جنگ دی یا دلته کم کوششونه دي، د امنومان د پاره ټول ملک د پاره د قبایلو آزاد الیکشن چې کوم دی د انتهایی ضروری دی چې قبایل چاته ووټ ورکړي. په کار داد شي چاته په بیلټ باندې دلته څوک بدلون دا وستل غواړي چې هغه ته د خپل رائے چې کم د اظهار دي چې هغه په آزادانه تور باندې وکړي.
د قبایلي ضلعو انتخاباتي یا انتخابي نظام په 1999 کال کې د بالغ رای ده ایمانه هر هغه تن چې شناخت کار به جوړ و د رای ورکولو د حق ورستو بدل شو. تر هغه وړاندې به د سیمه ملکانو د قومي اسمبلی لپاره کاندیدانو ته رای ورکوله چې د هغه ملکانو شمیر به په غټو غټو قبیلو یا خیلونو کې د شمیر یو څو تنان وو. په 2018 کال کې آئینی ترمیم وشو او هغه ترمیم کې د قبایلي سیمو ولس ته سیاسي حق ورکړی شو چې دغلته به خلک د سیاسي ګوندونو د سوري او د سیاسي منشور د لاندې انتخابات کولی شي. په 2018 کال کې چې دغه سیمې خیبر پختونخوا صوبه کې ورګاډې شوې، د آئین د لاندې ورته د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د کاندیدانو انتخابولو حق هم ملاو شو. د سیاسي ډلو کاندیدان به څنګه کوي چې د قبایلي ضلعو د ولس محرومۍ ختمې کړي؟ مشال ریډیو دغه پوښتنه د باجوړ نه د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري نثار باز نه کړي.
دا مولس باور چې کومه ده په سیاست باندې په پارلمان باندې پیدا کول لپاره زوري داده چې مونږه په خپل تقریر او تحریر کې په جلسه او جلوس کې او په جرګه کې چې کوم نه عام ولس ته په دې اړه باندې باقاعده هر وخت خبر ورکړو چې دې په سیاست باور پیدا شي، دې په پارلمان باور پیدا شي، او بیا چې کوم نمائندگان دې ټاکي کاغه ایم پی ایس دی او کاغه ایم این ایس دی، نو د دې د اهمیت په اړه ورته په روان کمپین کې مسلسل هر ګون خپل خبره وکړي چې زه که تاسو د ماترای راکړه یا زه منتخب شوم نو زه دا پروګرام لرم یا زما پارټي دا پروګرام لري.
دا چې د زم کېدو شاوخوا 15 کاله پوره شو، خو بیا هم د قبایلي ضلعو ځینې سرکاري ادارې د پاکستان په ملکي قوانینو کې لا هم پوره په پوره نه دي داخل شوي، لکه د خاصدارو او لیویز چې لا هم په مکمله توګه پولیسو ته نه دي اړول شوي. نو بیا دا چې تر دې وخت ځینې خلک داسې هم غني چې د دوی اوس هم د پخوانی فاټه د قانوني نظام د لاندې ژوند کوي، نو د دې څه وجوهات کېدای شي؟ د مشال ریډیو دغه پوښتنه د قومي وطن پارټي خیبر پختونخوا یو مشر ډاکټر فاروق افضل مومن داسې جواب کړه.
سو د انتظامی چې کم دنو هغه مغزور روایت کې روان دي، دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې زم خوشوي خو هغه کمی وادي چې شوی نو هغه پوره نشوي. غیر ضروری کارونه مخ کې کړل او ضروری تشاته پاتې شو، نو په دغه وجه باندې د دې قوم د دې خلکو چې کم دی په دې باندې یقین نه کیږي چې را مونږه پښتونخوا کې زم شوی یو.
په سیاسي ډلو باندې څومره ذمہواری پرې وځي چې ګنی دوی وای څنګه دغه ضلعو ولس ته ځان ورسوي، او که یو ګوند په واک کې راشي نو هغه تر ټولو اول څه وکړي چې ګنی د قبایلي ضلعو د خلکو ژوند ور سره خشي؟ صحافی او تجزیه کار رفعت الله ورغزی مشال ریډیو ته وویل تر ټولو اول باید سیاسي ډلو ته د انتخابي مهم د پر ازای میلاو شي، ځکه هغه ضلعو کې امنیتي وضع ډیره خرابه ده.
خو اوس دا دي چې د سیاسي جماعتونو ډیر کردار جوړیږي چې هغه په دې باندې لکه یو خو ته چې دی اوپن دا کمپین اجازه ملو شي چې هغه بالکل خلکو ته ځان ورسوي. نو دا چې دی یو ډیزل مطلب لکه دا په دې کې به دا پہله ځل دا الیکشن کیږي، نو وادی شي وي هغه وادی هم پوره کړی شي، او لږ مطلب دا چې فاټا ته او دا فاټا خلکو ته دی نظر باندې وګوري شي، دا مطلب د پاکستان خلک دي.
در روان کال پاتمه فروری انتخابات اعلان شوه. دغه انتخابات کې به د پخوانی فاټا یا د موجوده قبایلی زلونه د قومي سیمري د پاره په شپږو څوکیو ولې د خبر پښتونخوا صوبې د اسمبلی د پاره په شپږو څوکیو درای خستو په صورت کې کاندیدان کامیابیږي. دغه انتخابات د پاره لهم د کوم قبایلی زلینه انتخابي جلسې خو نه دي شروع شوې. البته د عوامي نشتن ګوند لخوا د باجوړ او ځینو نورو زلونه د صوبې سیمري د پاره کاندیدان نومول شوي دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو د بلوچستان کروندګرو د بجلی د زیات لوډ شډنګ پر ضد روانې میاشتې له ویشتمې څخه تر نامعلومې مودې پورې د کار بندیز اعلان کړی. د کروندګرو د ټولنې یو مخکښ مشر مشال ریډیو ته ویلي چې بزګر او باغوانان به د کار بندیز پر مهال د بلوچستان لوی لارې تړي او د برېښنا بیلونه به هم نه ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مشر وایي چې پاکستاني چارواکو ورسره د هغو زرګونو کنټینرونو د لیږلو موافقه کړي چې په کراچۍ کې بندر کې سار دي. خانجان الکوزی بیگا مشال ریډیو ته ویل چې د سوداګرۍ خونو د مشر یونس مومن په مشرۍ پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره غونډې وکړي چې پکې پریکړه شوې چې افغانستان ته بعد زیاترو کنټینرو لیږد لنن څخه پیل شي. بلخوا اسلام آباد له د افغان سوداګرو سره د موافقې په اړه سنې دی ویلي او تر کراچۍ وروسته د سند په یو شمېر نورو ښارونو کې هم میشته پښتنو دعوه کړې ده چې پولیس یې د بې اسناد افغانانو په نوم نیسي او ځوروي. په دې اړه اوریدونکو په را روانو پروګرامونو کې ستاسو لپاره تفصیلي رپورټونه لرو. اوریدل یې مه هېروئ. ورځو 19 پروګرام تاندي هلې ته د دې اونۍ په تاندي هلې کې د ګیلپ څېړنیزې ادارې د هغه سروې رپورټ په اړه معلومات اورئ چې وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو راتلونکي غیر یقیني له کړاو ډک او تورتم دی. د پښتنو ښځو لپاره د مشال ریډیو اونیزه خبرونه تاندې هلې د هری جمعې او اتوار په ورځ له مشال ریډیو. دا تاندې هلې پروګرام دی. زه فرخنده اسد پکې ستاسو هرکلی کوم. اوریدونکو ګالپ څېړنیزه اداره په خپل یوې سروې رپورټ کې وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو راتلونکي غیر یقیني له کړاو ډک او تورتم دی. د دې اونۍ په تاندې هلې کې په دې اړه تاسو ته معلومات درکوو. د ګیلپ څېړنیزې ادارې دغه سروې رپورټ ښایي چې په هغه هیواد کې یوازې 11% ښځې په خپله خوښه د خپل ژوند پر تیرولو یا د خپلې موجوده ازادۍ نه خوشحاله دي چې دا په نړۍ کې د یو هیواد تر ټولو کمه شمېره ده. د امریکا څېړنیزه اداره ګیلپ چې د بیلابیلو نړیوالو مسایلو په اړه اړوندې څېړنې کوي د جولای میاشتې د نظر پوښتنې په اساس د نومبر په 10 په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې دننه د ښځو او نجونو او همداراز د هغو سلګونه زره بې اسناده کډوالو میرمنو چې له پاکستان ایستل کیږي لړلید یا مستقبل تیاره ښکاري. ما د کابل د یوې اوسیدونکي چې د امنیت په خاطر یې نوم نه دی ښودل شوی سره خبرې کړي. نوموړی وایي دا ټولې نړۍ ته معلومه ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند څنګه دی او دوی د څومره چیلنجونو سره مخامخ دي.
ټولو ته معلوم دی چې افغانستان کې فلحال محدودیت ښځو لپاره ډېره زیاته وضع شوی ده. هیڅ نجونې هیڅ ښځې خپل حق نه دفاع کوي نشي او دوی خپل کارو ته ادامه ورکوي نشي. تاسو وینئ چې د دونیم کال دی خواته شو چې مکتب ټول بند دی، پانچونه بند دی، هر ورځ خپل د خپل د کار نه منفکیږي، دوی ته اجازه ورکول کیږي نه. مشکلاتونه سند خاخه زیات ده. دا چې یو ارقام څوک ورکوي دا خپلن غلطه خبره ده، ځکه چې د خپل په افغانستان کې خپل اوس په افغانستان کې اوسېږه مذهب دغه اوس په کابل کې ما
بالکل تاسو سم خبرو کړ. په افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو څه وضعیت دی؟
خو د لوړو زده کړو مکمل په مکتب تر شپږم سنف پورې مکتبونه خلاص دي. شپږم نه هغه وخت ټول مکاتب بنده، هیڅ جنکیان مکتب تلای نشي. ډیر ښځې خپل د جنکیان د خپل د روان لاس ورکړی ده. دوی استګره پاتې شوې، دوی پانتونه پاتې شو، سراسره د مشکلاتونو سره مواجه شوی دی. دوی دون داسې جنکیانو چې دوی آخره کال وو هغه هم بې وضعیت همداسې دی، مکتبونه بند دي او دوی نتیجه همداسې نامعلومه پاتې ده تر ننه پورې. او نن هم سبا امارات اسلامي طالبان وایي چې تر حمل ثانی پورې، تاسو فکر وکړئ دوه نیم کاله تېر شي دا حمل ثانی پورې کېږي نه؟
د ګالپ په دې نظر پوښتنه کې په سلو کې یوازې 1100 ګډونوالو خو ویلي چې په خپل خوخه د خپل ژوند تیرولو څخه راضي دي، او په سلو کې یوازې 1100 ویلي چې په ټولنه کې ورسره ښه رویه ساتل کیږي او یا یې درناوی کیږي. خو تقریبا ټولو ګډونوالو ویلي دي چې په ژوند کې د څه نه څه تکلیف او کړاو څخه تیریږي. د ننګرهار یوه اوسیدونکې مسکا احمد چې په پېښور کې زده کړې کړې وای، هلته د نجونو د کار روزګار کولو یا تعلیم حاصلولو هیڅ آینده نه ویني.
داسې ده چې سبق نشته، نه جنګ ټولې ناستې ټولې ډیپریشن کې دي. جنګ دې ته جوړ شوي چې ځان نه ووژني، قرضونو په هغه پیسې راخیستې چې موږ لږ څه کار وکړو او بیا کور والا له لږ څه وګټو. هغه جنګ په لاس فاینل سمسټرو کې هغه په کور کېنولې، نو لکه ډېر خواري هغې وکړه.
تپوس تا کوم مسکا چې تاسو څنګه ګورئ په افغانستان کې نن سبا د نجونو، خاص کر د هغه نجونو ژوند ته چې هغوی زده کړې کړې دي یا په پېښور کې یا د پاکستان په نورو ښارونو کې کړې، یا په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې کړې د افغانستان، خو اوس په کور ناستې دي، د دوی ذهني صورت حال ته دا شان د دوی مالي وضعیت ته تاسو څنګه ګورئ؟ ده
افغانستان کې خپل زیات کړي کړي او افغانستان باندې کړي دي، نو هغوی ټولو ته ډېر زیات مشکلات دي. هغوی دومره کوششونه کړي دي، هلته حالات دومره خراب دي چې افغانانو سره دومره نشته چې هغوی خپل فیسونه خلاص کړي. هغوی یو بل نه په قرض راخیستي چې یو ورځ به موږ داسې ځای ته ورسو چې موږ به خپله وظیفه وي، موږ به خپله پیسې ګټو، دا قرضونه به موږ خلاص کړو. بل داسې دي چې هلته څنګه وشو لکه دا ملي اردو کې یو سایډ بل ځای کې زمونږ څومره لکه د هر کور نه یو دوه درې سړي هغه شوي دي، شهیدان شوي دي. نو هغې په کور کې داسې څوک نشته چې هغې دپاره ګټه وکړي، پیسې وله وګټي. ضرورت ته دې هر څه ته هغې پوهه هغې دې دا هغه کوم مقصد یې چې وو چې موږ به دې ځای ته ورسو، یو څه به وکړو خپل کور لپاره، هغه ټول یې په اوبو وې وړه. په کورو ناستې دي چې لکه ډپریشن لګلي په لاس سمسټر کې چې ته په آخري سمسټر کې ته یې او هغه کې بیا داسې کار چې تا دوی چې زه په کور کې نه، او هغه په څومره مشکل مشکل ویلي، اول د کور نه اجازت، بیا هغه پیسې ته پیدا کول، بیا هغه تله راتله په داسې حالاتو کې. نو دې ته چې سوچ وکړي نو انسان ډېر داسې دي چې هغوی خودکشي کړې دي، دې حالت ته جوړ شوي، ټول په ډپریشن کې، غریبان څه وکړي، هیڅ سمجھنه پکې په کورو ناستې لکه بندیانې.
دا ګیلپ کا سروې چې کړې ده، دې کې 11% ښځو پکې یوازې دا ویلي دي چې دوی په افغانستان کې خپل ژوند په خپله خوښه تېرولی شي. په دې کې ډېرې خبرې راځي کنه زمونږ په ټولنه کې،
ډېر زیات هغه شوی دی په خپله خوښه هغوی څه نشي کړی، څه کړی شي. اول تعلیم دی، تعلیم نه دی کېنوله، کار کړل هغې نه دی په کور کې، نو د نور خوښ څه پرېږدی. دا خو ډېرې روستۍ خبرې چې په خپله خوښه واده کړل، دا هر څه خو ډېرې روستۍ خبرې دي. کور نه وتلی نه شي ډېر ځینو کې، کابل کې هر څه ځینو به داسې چې سید ښځه ځان له وتلی شي، هغې کې مغه په دومره یاره باندې څه نورو ځینو کې ښځه ځان له نه شي وتلی چې سړی نه وي ورسره. ضرور خو نه ده چې هر ټایم به سړی دا به سړی سره وځي کور نه، خو پرېږده هغه چکر نه، تفریح ضرورت خو یې کنه هر انسان ته یې. نور څه نه یې، په هفته کې یوه ورځ مخکې به تله خلک چکر له اوسې نه پرېږدي. هغه ټول ځایونو ته د سړو ته اجازه شته، ښځې په بندې کړې دي، ښځې نه شي تلی. که ډېر څه وکړي نو یو ریسټورنټ پورې لاړې شي، هغه اجازه شته، او هغه هم بل چا سره نه لکه صرف خپل کور والا سره. نو دا نور څه به موږ نه ونه ساتو توقع.
ها ها، او مسکا دې کې یو خبره د ښځو صحت هم ده کنه. په افغانستان کې دا څومره رپورټونه چې راځي مونږ ګورو چلته، د ظاهري خبره ده چې د ښځو ډاکټرانو ډېر سخت کمې دي، دا شان د ماشومانو د ښځو کمغه صحي سہولتونه چې دی هغه نشته دي. د ښځو د صحت په حواله سره دا وخت افغانستان څه وضعیت ته دي، ته څنګه ګوري؟
د ښځو حالت ډېر زیات خراب دی، ځکه چې هغه ټول نه ډېر ضرورت خو ښځو ته یې، ځکه چې لري دا وړي نور داسې د کور داسې ډېر هغه دي نو هغې مینټلي او فزیکلي دواړه ټیک نه دي. ډاکترانې نشته دی چې بېخي او ښځه په ماشوم باندې بیماره شي نشته دی چې شته دی هغه ډاکټر هغه چې سي تکړه تکړه ډاکتران هغه ټول سالم وخته خلک ووته هغه پاتې دي چې هغه وتلی نه شو او هغه هم داسې کسان دي چې هغې هغه نرسنګ مطلب هغه ډیپلوما ټایپ کړي یو کلنه دوه کلنه شپږ کلنه نو سوچ وکړئ چې هغه هغه یو ډاکټر چې سي سپیشلیسټ دی هغه او یو ډیپلوما والې کې به څومره فرق وي او بل شتم نه دی هغه تیار چې کومه هغه هوتلې هغه ته یو سوچ پاتې دی هغه د عمر په تیرېدو باندې دی هغه بچا چاته ورسیږي یو ډاکټر به د زرو کسانو په سر یو ډاکټر یې لودي ته سوچ وکړي.
او مسکا تاسو چې په افغانستان کې کله سفر کوي یو ځای نه بل ځای ته ځي نو تاسو څه ویني چې هغه ښځې په خوا چې به یا په تیر حکومتونو کې به چې کارونه لرل په مختلفو محکمو کې مختلفو څانګو کې د هغوی مالي مسلې اوس زیاتې شوې دي دې باره کې چې کله ستاسو ښځو سره رابطه کېږي خبرې مو سره کېږي نو دوی څومره د دغه اړخ چې دی دا د ښځو متاثره شوې دي او آیا دا واقعي ده چې ګنې هغه ښځې چې په خوا یې خخ ژوند درو ډې خخ کارونه کول اوس په سوال غوښتل یا په دې باندې مجبور شوی دي
او هغه کارونه کې نه ولې ګورو یې کې نه دي تاسو کې نه اول لکه سکولونه چې وګوره دي چې نه سکولونه کې ټول د خزه مالې مالې دي چې سکولونه بند شو ټول په کورو کې نه سي خلک یې سوال ته جوړ کړی دي هغه په دې شې مګي چې یو استاد لاړ شي په سکول کې نه کول سبق ورته په دې نه شهر مګي چې یو خزه په سرک غاړه نه سي او سوال کا یا هغه یو رینه کې څه ټول هغه خرسي نو هغه حالت ډیر زیات خراب کړی دي بل دا چې کومې جوګانې وغیرہ هغه ټول بند شوی چې کومې په وی هغه اوس ورته ویل چې بس نور به نه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی
مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
اوریدونکو دا تاند هیلی پروگرام دی مونږ پکې د ګالب د هغه سروي ریپورت په اړه خبرې کوو چې وای افغان میرمنې یو غیر یقیني او تورتم راتلونکي لري. په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته سکولونو پوهنتونونو په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې له کار کولو ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو راوګرځول شوې. د طالبانو حکومت تل ادا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي دي. د ګالب دغه سروې ریپورت ښایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تقریبا ټولې افغان میرمنې په ناخوالو او مایوسۍ کې ژوند کوي او دا احساس لري چې د درناوي په اساس چلند نه ورسره کیږي او یا هم د خپل موجوده حالاتو څخه مایوسه او ناهیلي شوي دي. د بشري حقوقو فعاله کندي صاحبې د ګالب دغه سروې په اړه وایي
دا پوهه نه لري لکه ژوند په دغه هغه منلی دي چې دغسې بس ښځې یا د کور یا د کور یې په دې طریقه منلی دي. دې کې مخکې نه هم خو په ټوله ایشیا کې بیا خصوصا په افغانستان او پاکستان کې بیا لږ زره ډېر معمولي ښځو لکه هغه کړی دی. افغانستان کې ډېر شاته پاتې وروسته پاتې خصوصا پښتنې ښځې هغه تعلیم ته چې څه وتې وې څه لکه شوي وو هغه ډېر ستونزو نه وتې وې داسې جنکۍ مونږ پېژندل چې هغه به کور کې د میندو خوا نه دومره د سختي سره راغلې چې ته به د کور ټول کار کوې بیا به زه ته سکول ته چې زه ماته زما کار نه کوي کنه دا یو دمکي غوندې ورته ورکوله چې که کار پوره نه کوې نو تا به سکول ته زه نه پرېږدم. هغه ماشومان به سهار وختي پاس ترې د کور ټول کار به یې وکړو چې څوک ماته ونه وایي چې یا مزه یا داسې دوی به لاړې نو دا داسې جنکۍ په ډېر ستونزو باندې تللې ډېرې داسې وې ډېرې کمې خو داسې خوشنصیبې وې چې هغه د مترقي خلکو کورونو کې پیدا وي هغوی ته لږ زره سہولتونه برابر وو هغوی تللي، خو زیاتره چې تللي داسې تللي چې هغوی په کور کې بیا د ورور خبرې پلار خبرې د کور ماحول د ټولنې هغې سره سره هم دوی تعلیم کول هغه پرې بند شول که نه. دغه اوس په کابل کې یو پارک یا یو د سلزی کې د ښځې اجازه نشته ده، ښځې یو رقم بندي بازار ته تلی شي، خو هغه بازار تګ هم داسې دی چې ټولې تورې اوبایه دي لکه بل شانت حالت دی. د ښځو هغه د وخت د تېرېدلو سره په کار دا دی چې ترقي وکړي که نه، د انساني ژوند هغه ازادیګانې لاسته راوړي، خو چې حالات وګوري هغسې بالکل نه دی لکه وروسته چې ځي. سل کاله هم نه، موږ وایو څوارلس کاله وروسته تللی دی. شاید هغه د اسلام چې نوی هم راغلی و دومره پابندیانې په ښځو نه وي لکه اوس چې په افغانستان کې په ښځو دي. نه پوهېږم چې دا یوولس فیصده څنګه وي.
ما دې ځینو ښځو سره خبرې کړې، هغې دا هم وایي چې نن سبا هلته چې کمې خاص کړې جینکۍ چې کومې دي، هغوی چونکه مخکې به سبقونه ویل یا به کار روزګار کوو، نو هغه اوس بند شو سهې ذهني مسلو یا ذهني پریشانیونه یا ډپریشن چې ورته مونږ وایو که نه، دې سره مخامخ.
بالکل بالکل داسې دي. او ډېر هغه خلک وو چې لاړې پاکستان ته هلته داخلي کړي وي، هغوی اوس واپس راغلي. هغوی چې وګوري د رنګونو نه پته لګېږي چې دوی باندې ذهني حالت د کتون هم پته لګېږي. هغوی هلته بیا د سره شروع کړو کورونه هر څه فیملي هر څه دلته پرېښودل، لاړل په سره کم هر یو زر ډالره د یو ویزې ورکړي وو چې هغه یو ځلې ویزا ترلاسه کړې وتلي وو اخوا وخت وو. هلته درسونه شروع کړي وو، بیا دا ډېر وخت ویزې نورې ختمې شوې، دوه کاله وشو، هغه د یو کال یا شپږ میاشتو ویزې وې. هغوی اوس واپس راغلي، هغه جینکۍ تعلیمونه مینس کې پاتې شول، هغه دلته چې وې خو وې، هغه بعضې کورنۍ چې خپل لورګانو لپاره تللي وو هغوی هم اوس واپس شول. ډېر بد حال دی د افغان جینکو، او په دې کې خلکو ته به دوه کاله درې کاله ښکاري که نه د تعلیم نه پاتې کېدل، خو دا داسې وګڼه چې درې نسله تباه شول. ډېرې جینکو یې زبردستي ودونه کېږي، ډېر باندې همدغسې د ژوند ناخوالو سره مخ کېږي چې هغوی بیا په ژوند کې نور نشي کولی تعلیم وکړي.
او کندي کله چې طالبان په واک کې راغلي، د هغې نږدې دوه نیم کاله پوره کېږي. دوی دا ویلي وو چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو زده کړې به د امرسانی پورې بندې وي. دغلته خلک دې ته څنګه ګوري چې آیا د طالبانو لخوا به ګینې پر دغه امر یا په دغه فیصله کې څه بدلون راشي؟
دلته چې داسې حالاتو نه ګوري، خو دوی ما ته نه ښکاري چې دوی د تعلیم په هکله نور څه پرمختللی تګ وکړي یا د ښځو لپاره دوی څه اسانتیاوې برابر کړي تعلیمي هغه کې. داسې څه ښکاري نه. او څه موږ اوس هم تېره دورې نه تجربه لرو که نه، پنځه کلن دوره کې پنځه کاله همدغه څه، تر څو چې دوی دغه حکومت د منځه لاړ نه شو، دوی ورک نه شول، تر هغې پورې ښځو باندې هغسې پابندیانې وي. نو اوس هم خدای خبر او مونږ هم داسې نه ګڼل کېږي چې دوی به بیا جینکو ته د تعلیم حق ورکړي.
دا تاندې هلي پروګرام دی. Oh.
د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو په واک کې ل راتللو وروسته پر ښځو او نجونو یو شمیر بندیزونه ولګول شول. د دغو تیرو نږدې دوه نیمو کالو په موده کې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو ویلي چې دغه بندیزونو د نجونو او ښځو پر اقتصاد، ذهني او رواني وضعیت او زده کړو ناوړه اغېز کړی دی، خو طالبانو لا هم خپله پرېکړه نه ده بدله کړې. ګیلپ د امریکا یوه نړیواله تحقیقاتي ټولنه ده چې په ټوله نړۍ کې د بېلابېلو مسایلو په اړه تحقیقاتي او څېړنیزې نظر پوښتنې کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
اوریدونکو داو د دې اونۍ تاندې هلي پروګرام چې موږ پکې د ګالپ د هغه سروې ریپورت په اړه تاسو ته معلومات درکول چې وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې یو غیر یقیني او تورتم راتلونکی لري. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. ته خدای په امان.
کتاب او دا قلم دا لارو
مشال ریڈیو دا